سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپل 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مصری و پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په هند کې د دې جوړې شوې مشورتي غونډې په مال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ، کرنې، کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین مجید تختروانچی برخه اخیستې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وشو. په لړم میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اته او یا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بخت راژانس چې د طالبان په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې څلور کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې یوه، د نیمروز د پریخمو له لارې 15، د هرات د اسلام قلعه له لارې 8 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. په دغه خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډلهییز اخراج پیل کړی. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. بل خوا د ایران یو چارواکي ویلي په وروستیو 9 میاشتو کې د ایران پر پوله 1830 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. په پام کې دا ډونالډ ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر 16 د وفاداری لوړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د نورو احتمالي حملو خبرداری ورکړل شوی و. کیربي ویلي سپینه ماڼۍ د ترامپ د ملي امنیت شورا له سلاکار مایک وال سره د هغې حملې په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیري لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځو شوه. دغه پخواني سرتیري 22 شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال یې لمانځه. په پیکه کې 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 1.5 نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. د اسرائیلو پوځ پرون وویل د مخکینیو 24 ساعتونو پر مهال د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي له 5 متر پرون جمعې پورې 310 ډیر کسان وژل شوي. د پوځي عملیاتو او مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل د دې سبب شوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات شي. د اسرائیل مرکچیان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل شوي دي. د روسیې په سن پیټرسبورګ کې د پولکو هوایی ډګر چارواکي وایي دغه هوایی ډګر ته د الوتکو تګ راتک چې نن سهار پر ځایي وخت 2:45 ځنډول شوی او بیرته پیل شو. د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب په نیت شوې وه. د الوتکو تګ راتک پر ځایي وخت سهار 10:15 بیرته پیل شو. د روسیې د هوایي چلن یو څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنډ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نه ویلي، خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل شوي وو. د روسیې د لنینګراد والی الکساندر درزدینیوکو ویلي روسیې ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. د چین په شمال کې د ترکاریو په بازار کې دور لګیدو له کابله 8 کسان مړه شوي دي او 15 نور هم ژوبل دي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي او کوم جدي خطر ورته نه دی پیښ. د کرکټ مینهوالو ته هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. افغانستان دمګړی خپله دویمه پاڼۍ کې تر اوسه 106.5 منډې کړي دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. په کریز کې رحمت شاه په 89 منډو باندې ولاړ دی، تر څنګ عصمت عالم هم ورسره دی. تر دې وروسته به راشد خان او پاتې نور لوبغاړي میدان ته کوز شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د یو امریکایي پانتون نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسولی. یو په کور ناستي افغانه میرمنه وای
وروسته لدی چې کله له اوس پیمر الله سوال کړل په کورن باندې ناستیو متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو هغه تر څنګ د ونی ستونزو سره مخامخ
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې. افغان نجونې په دې اړه څه وایي؟
طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړې کړي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
پر غزه د اسرائیل د روسي بمباریو په ارتباط هم تاسو ته ریپورت لرو او د افغانستان په نور راپورونو کې به دا واوري چې په سپین بولدک خلک د اوبو له نشتوالي شکایت لري.
پنځه څلوېښت کلي د هر کلي تقریبا د پنځه پنځوس کور اندازن هر کلی دی. نو موږ د اوبو دپاره برمی نه لرو. اوبه په ریاړیان کې د ایوانان باندې هغه د ډېره لرې ځاس راوړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولی. دا څېړنه چې د متحدو ایالاتونو د یو پانتون د پروفیسور لخوا ترسره شوې ښیي دا شمېره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالي ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر مېرمنې چې د طالبانو د محدودیتو له امله وزګار شوې د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. د اقتصادي چارو پوهان هم همداراز د یو هیواد په اقتصادي پرمختګ کې د ښځو د ونډې پر ارزښت ټینګار کوي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د وینوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکانسس پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بنټویت کټان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمېرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښیي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بې روزګاره شوې وای له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګرېوان دي. دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم. زه د کورنۍ سرپرسته یم. پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول وړه دي. د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوم، درې کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله له اوس پیمر الله سوال کړل په کورونو باندې ناستیو متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو هغه تر څنګ د ونی ستونزو سره مخامخ په دې ځای چې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو هغوی سره وژه په وژه کار وکړو کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري هغه ټولنه نسي کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پښو ودرېږي. که چېرته دوی ونسي کولای یا زمینه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیا نه وي نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دوی کورنۍ د ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړي. د دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغولي، خو له زده کړو محرومې نجونې او د زده کړو د برخې فعالان وایي افغانستان د دینی علومو ترڅنګ عصري زده کړو ته هم اړتیا لري او د نجونو له زده کړو پرته یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول په درد نه خوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د سلګونو دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، له زده کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعالان نیوکه کوي چې د دغو ودانیو د جوړېدو ترڅنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمینه برابره سي. دوی د نجونو له زده کړو پرته د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله تر اوسه په ټول هیواد کې 902 د دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نوموړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه راز له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د 1500 ښوونځیو ودانۍ هم بیرته رغولې دي، خو له زده کړو راګرځول سوي نجونې وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو ترڅنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا چې د ووم ټولګي زده کوونکو او د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو محروم اسوا ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنجونو باندې زده کړې بند شوي دي. طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بیا عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکو راهیله بیا د نهم ټولګي زده کوونکو چې ښوونځي یې پر مخ وتړل شول د هم ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه. یعنی شما فکر کنید
کله چې نوې ټولنې سم نیمه یعنی نجونې فلج یا په بشپړه توګه غیر فعالې دي، تاسو یې تصور وکړئ چې پر دې ټولنې به څه راشي. نو له اسلامي عمارته مو غوښتنه ده چې د دې مدرسو او ښوونځیو جوړولو تر څنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پتمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټول وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
دا د منګاسو د معرفت نظام ولر دي شاغه د ټول د پاره جونی او خلکان دواړه په جلا جلا توګه داغې نه استفاده وکړي او درس پکې د ښوونځي جوړول په دې معنا نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شوې ده. د نجونو د تعلیم تشه په خپل ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په غزه کې یو وار بیا د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي. بلخوا د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې پیل شوي. په غزه کې په څکم 15 میاشتنې جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 450,000 زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل سوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل سوو کسانو شمیر 45,000 ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,800 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 250 نور يرغمل سول چې ویل کېږي شاوخوا سل کسان لا هم له حماس ډلې سره يرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبرې کړي او واشنگتن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پایل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزا کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند هڅو منځګړی توپ کوي لمیشت رئیس غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي، خو دغو هڅو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه په بولاوایو کې روانه ده. دغه ټیسټ لوبه چې د جنوري له دویمې پیل شوې د جنوري په شپږمه به ختمیږي. افغانستان په لومړۍ پاڼې کې 155 منډې کړې وې، دویمه پاڼې اوس روانه ده 133 منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. زیمبابوې بیا په خپل اوله پاڼې کې 233 منډې کړې دي. په دې ترتیب افغانستان اوس په واو یو منډو مخکې ده، خو یوازې څلور لوبغاړي نور په واک کې لري. نور جزئیات او خبرې به له بختیار ساحل وورو. بختیار، د اوسنۍ رنز چې زه ګورم 133 منډې افغان ټیم کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او دا د افغانستان دویمه پاڼۍ ده. فکر کوي څه توقع کېدای شي چې یو ښه ټارګیټ ورکړي د زیمبابوې لوبډلې ته چې بیا بیرته هغوی ته سرخوږی جوړ کړي؟ څنګه
ستاره دې سب سلامونه. لک تر لګه باید په دې وکټ باندې افغانستان تر یو نیم سلو لوړ هدف زیمبابوې ته ورکی. که تر هغه کم وی نو زه فکر نه کوم چې افغان لوبډله به دغه سیالي وګټل شي او د مساوي کېدو یا د ډرا کېدو خو هیڅ چانس ذکر نه پیدا کیږي چې د لوبي لا هم دوه نورې ورځې پاتې دي. یوازې د رحمت شاه وکټ د چې تر دې د ماغه ولاړ دی او اته یا منډي کړې دي، له هغه ته مکیږي چې دغه پانه وغځي او ورسره رضوان اسمت عالم. د دوی د رحمت شاه او شاهد کمال ملګرتیا خو خو دغه تر سوځېدو وروسته سکور یا منډې لږې سلو شوې دي. په کار دا ده چې د نن ورځې تر پایه پورې افغان لوبډله بیټنګ وکړی شي، که څه هم وکټ لږ وخت نا وخت هغه خپل حالت بدلوي ځکه هلته باران کېږي شیبه په شیبه. چې کله باران وشي د باران له وجې بیا وروسته د وکټ وضعیت او حالت لږ فرق کوي، نو هماغه وجې وي چې د منډو جوړولو مخه پې نیول کېږي. او دغه وکټ له اولې ورځې نه همداسې اسانه وکټ نه و، په دې باندې یو څه شنه واخه ډیر دی او دغه شنه واخه د ډیرو منډو مخه نیسي ځکه د لوبې په اول سهار باران د افغانستان پاړی زکه د لوبي په اول ورځ کمرنګ پاړی و یا دوی خط په هنه و نه شو کړی. نو ما لاند لک تر لګه یو نیم سره نه باید کم هدف نه وي او زیات که هر څومره وي هغه به بونس پوینټ وي د افغان لوبډلې لپاره.
صحیح. اوس په کریز کې رحمت شاه ولاړ دی سره د اسمت عالم چې فکر کوم اولی نه لوبه بوي وي د ټیسټ. ځینې نوي لوبغاړي چې په دغه نننۍ لوبه کې واچول شول یا په دې اوسنۍ ټیسټ کې د نورو پخوانیو په ځای څلور پنځه تغیرات راغله، فکر کوي نتیجه یې ورکړه که بې نتیجه و دا تغیرات چې دوی راوستل؟
دا داسې و چې کوم لوبغاړي دوی په اول ټیسټ کې اچولي وو او بیا تغییر کړه دویم ټیسټ کې بدل کړه. دغه د دویم ټیسټ لوبغاړي باید په اوله لوبه کې وای ځکه دوی وروسته هغه د افغانستان د فرست کلاس کرکټ لوبغاړو ته ارزښت ورکړه چې هغې کې امینو فرید ملک ټاپ وکټ ټیکران و. نو دی باید اول میچ کې اچولی وای. زما په اند په یو ټیسټ میچ کې د پنځو لوبغاړو بدلون بدلون دا ډیر مناسب کار نه دی او دا په موږ باید ټیسټ کرکټ ته ارزښت ورکړو. که ارزښت ورکوو نو هغه باید په دې معنی نه وي چې موږ هر چا ته،
یعنی بالران ښه دي چې نوي شول یا بدل شول. دا اوسنی چې کوم دي دا خو ډیر تکړه دي. خپل راشد خان په ټیم کې ډیر غټ تغییر راوسته او یمین او فرید تاسو یادونه وکړه، خو په توپهونکو کې بیا مشکلات شته خصوصا په اول سر کې چې کوم راغلي دي.
د دوی ارزښت د دغه بالرانو اړتیا په اول میچ کې هم و خو راشد نه و او بیا له عظمت لري کول په داسې وکټ باندې دا مناسبه پرېکړه نه و ځکه عظمت ټیسټ میچ کرکټ پرېښود او بنگلادیش بی پی ایل ته ځان رسوله. دغه شی نه دسی وی چې دا خپل یو ډول نه پاملرنه ده دغه ټیسټ میچونو ته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې نن سبا د ټیسټ کرکټ د ښه ساتلو لپاره د آسترالیا او هندوستان لوبې کوو څارل شي، د افریقا او پاکستان خلک او نور نړۍ نن سبا ټیسټ کرکټ ته ډیر ارزښت ورکوي. خو زمونږ اداره چې ده هغه بیا لوبغاړو ته ډیر واک ورکړی چې که خوښه یې ټیسټ کرکټ وکړي او که خوښه یې نه کوي. راشد خان یوازې د خپل خوښه باندې دغه ټیسټ کرکټ کوي. کدی نور زمونږ د افغانستان د لوبډلې اکثریت لوبغاړي په دې هڅه کې دي چې څنګه ټیسټ کرکټ پرېږدي او شلوریزو سیالیو ته لاړ شي. دغه کم نظری خپل د دې لامل کیږي چې افغانستان لا هم د ټیسټ یو ښه لوبډله نه ده او ځکه خو په ټیسټ اتلولیو کې هم نشته او که په دغه سر لیول کې روانې زه فکر نه کوم چې د دوی د ټیسټ دا کوم کیریئر چې دا به پر روانو څو کلونو کې یو خط تصویر ولري. همدغه سی تت بوي همدغه سی کمرنګ بوي او دا یو ښه ارزښت نه دی د افغانستان لپاره. او ټیسټ کرکټ خو دا هم ارزښت من شوی نن سبا چې د نړۍ د شلوریزو سیالیو لوبغاړي غواړي چې د خپل کیریئر د لا پخېدو لپاره ټیسټ کرکټ وکړي. ځکه په ټیسټ کې ستا هر څه ټیسټ کیږي، هر څه لیدل کیږي او ډېر اپرچونیټي یا ډېر موقع وي. نو په دې خاطر باندې افغان کرکټ بورډ باید دا فوکس وکړي چې لوبغاړي ټیسټ کرکټ ته وهڅوي او ټیسټ کرکټ پیو کی. ځکه موږ په تیرو کې ولیدل رحمان الله ګربز خالي په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر ورته وویل شي یوازې یو لوبه وکړه غو وروسته بیا لاړ وز ټیسټ نه کوم. فضل حق فاروقي نه کوي عظمتم یو لوبه وکړه په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر نوم هغه لیبل پی ولګیږي نور لاړ. مورلی زدران چې لس کاله مخکې ټیسټ کرکټ پریښی و بیرته راوستل شو په دې خاطر چې هغه کیریئر ختمیږي خو چې یو ټیسټ کرکټر په توګه ختم شي. نو افغان کرکټ بورډ لا هم په دې پیریډ کې ده چې لوبغاړي خوشحالي یا هغوی ته د ټیسټ کرکټ یو لیبل ورکولو په پیریډ کې ده. نو دغه حالت چې د دین افغان کرکټ بورډ باید نور ځان راوباسي او پروفیشنل پیریډ ته لاړ شي.
صحیح. مننه کوم. بیا به اوریدونکو ته ووایو چې نن شاوخوا شپېته وره په نننۍ لوبه کې پاتې دي او افغان لوبغاړي هم دمګړې په د منډو جوړولو پال کې دي. یو سلو څلور شپېته منډې کړي دي، شپږ لوبغاړي لاسه ورکړي دي په میدان کې. رحمت شاه ولاړ دی په نهه اتیا منډو دمګړې او عصمت عالم ملګری دی چې لس منډې کړي. تر دې وروسته به درې نور لوبغاړي وي، راشد خان، فرید احمد او یمین احمدزی چې اکثره بالران دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربشو. خوست په خوست ښار کې د والیبال د لس غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلو به د لپورېو لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. یادې لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په هدف جوړې شوې وې، یوه اونۍ دوام وکړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د جنوري په دریمه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو به ده چې یوه اونۍ دوام وکړ. د دې سیالیو پایلوبې ته د اسماعیل خیر او مندوزۍ او صبرۍ لوبډلې لار موندلې وه چې د اسماعیل خیر او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورۍ لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال مشال لوري ته وویل
لاس هغه برتر ټیمونه چې قوي ټیمونه ول دغه د ټلنی سمون دیوالې په موخه په لاره چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرۍ او دلپورۍ فاینل ډېر په سولهیز فضا کې وشو خو ډېر په خوند او ډېر ښایسته تماشه ډېر خوند ځینې واخیست.
خوستې ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالۍ ګټورې وبللې او ویل دوی په دې لوبې کې تجربه ترلاسه کوي، وړتیاوې لوړېږي او د والیبال لوبې له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرۍ ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته، ځوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبې پرمختګ ورکړي، دغه لوبې کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی، د مؤسساتو نه دا خیله د شپاینده کې دا رقم ټورنمنټونه دا اوس کوم پای ته ورسېده، هغه ټورنمنټونه نور جوړ کی ترڅو ځوانان مر تشویق شي.
د والیبال یاد لوبې چې د ټولنیز سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیې پیاوړي کولو او له ټولنیزو بیلاریو ځان ساتلو په موخه وي، ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغېزمن وباله.
نوم مې هلال مبارز ده، د خوست ولایت مو اوسیدونکی یم. دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال د دلی یووالي وکړي او مکمل راټول شي. نو د دې نه ډېر دا هله کوچ دا رقم ټورنمنټونه په لاره واچوي او نشي توګه نه خلک په امن کې شي او تفریح ته ځان راوچوي او لوبي وکړي.
نوم مې کایل دا، د خوست ولایت سجون کیم. دا رقم ته لوبي د خوست خلکو یووالي مسته کوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډېر مهم دي. نو ان شاء الله دا رقم ته لوبي به د شهید مواد مخکې هم ډېره مبارزه راولي.
په خوست کې له ورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډېرې لیوالتیا او ځایي خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامداره توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول له احساساتو او ولولو ډکې لوبي او سیالۍ کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنم که یک شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تیګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي، اوس سلولس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات د ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان چې خیر راوړي مو سره تر اوسه پورې هیڅ کوم همکاري نه ده سوې. نو زما دا پیغام ده له ازادي راډیو څخه به رسېدی تر اول پورو چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، کوم دفتر ته چې وفق دفتر کې راته وایي چې بانګ جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولې دي په ادم سیسه کې کار کړی ده سم ادم سیسه ده که چیرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو ډېر به ښه وي نو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي راډیو ته غوښتل وخت د مازیګر څلور نیمه شوې ورزول لاندو خبرونه ته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې دي. دغه وزارت چارواکو د هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغولې دي، خو یو شمېر هغه افغان نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي یوازې د ودانیو جوړول په درد نه لګېږي، باید د دوی د ښوونځیو دروازې بیرته د دوی په مخ پرانستل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپله 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت وو پر دې او نور مسایلو خبرې کړې دي. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اتاو یا کورنیو د سندو خبر ورکړل شوی دی. دا کورنۍ پرون د تورخم، اسلام کلا، سپین بولدک او د ورېښمو پله له لارې راستنې شوي دي. د کرکټ مینوالو ته چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه روانه ده، افغانستان د همګړې 196 منډې کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. افغانستان به لوبه کوي څو زیمبابوې ته ټارګټ یا هدف ورکړي چې په دویمه پاڼې کې زیمبابوې د پوره کولو هڅه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړي مراسمو امنیت یقیني شي. ترامپ به د جنوري په 10مه لوړه وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای په 2023 کال کې مودو کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل په مراتب کشته
د کوکنارو کخت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کخت ترڅنګ د خخي تولید او بانګو کخت ډیر شوی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د کابل خاریان وای د نشئی ګولیو پلورل او پځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډیر شوی دی.
دولت پښتنه نه ده کړې دا وسم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچار کڅې کې خپل د کابل څخه خرڅېږي.
دا چې له موتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو موتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، د خوبي مور سره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حمله ور باندې جټکي ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډېږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی او رسته څه پیښ شول دا په ډرامه کې واورو.
دی ونه یا غسه دی و شرمولو چپ شنو
ولی چپ شو
ولا کانو دا لونه دی چانه
هله درد چې جو پزه دی را پریکړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یي او کاري یاره خې ویل دي چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کدی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2023 میلادي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو لکښت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو لکښت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې د نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشتوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشه‌یي موادو تولید ډېر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولی دی، خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشه‌یي موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي وه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوي چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکرات او نشې توکو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشې بوټو د له منځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوې ده. د نشې توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشې توکو د له منځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه وو او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه‌یي موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت د بیا ډېرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ شي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډېر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خې تولید او بانګو کښت ډېر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابر ډېر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کري او یا د نشه‌یي موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابره ګټه یې کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه سږ کال ډېر کوکنار پکښې کرل شوي وه. ملګرو ملتونه هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډېر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشه‌یي موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2024 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سامي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوا د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خته کړ
مغز د مون خراب کړ واډو کې د مونږه پوچ کړ غاکونه د مونږه خراب کړ
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه‌یي توکو د کښت، نشه‌یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشه‌یي موادو خرڅېدلو په تیره بیا نشه‌یي ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشه‌یي ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډېر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشه یي مواد خرچېږي او دوی په وروستي کال کې د نشه یي موادو 3000 خرڅونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین نه لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپناه معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشه یي ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي، او بل دا چې دا ډلیزه نشه ده، خو نشه یي ګولۍ یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشه یي موادو نشه یي ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل ښار دا اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشه یي ګولۍ اسانه او ارزانه پیدا کېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مرتضی وایي چې د نشه یي موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشه یي ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پوښتنه نه ده کړې، دا اوس هم تاسې وګورئ په دغه نږدې سیمه خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشه یي موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشه یي ګولۍ نیول کېږي او شمېر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشه یي موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي، او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د مواد مخدر فروشي کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی، او دغه د مواد مخدر چې کوم فروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوي شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډېری داخلي بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې د کابل ښاریان وایي د نشه یي ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډېر شوی دی.
راضا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي، او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخته تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کېږي، او یوه معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کېږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغې حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د سنډروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدائش کې دوی داسې وي چې کېدل شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډېر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثره ماشوم ډېر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، بې خوبي ورسره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حمله ورباندې، جټکې ورباندې راشي، او مختلفې ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نه خوري او بالاخره ډېر نارامه وي، مخرش وي. اراز علامې د دې ماشومانو دغه دي.
ډېری معتادې مېرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلو تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپله مور او ماشوم ته څومره ګواښ دی؟
په اطرافو کښې، کلو بانډو کښې بدبختانه چې صحي مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډېر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کښې معتادې مېرمنې ځي او یو قابلې ته یا په کور کښې که ولادت کښې یا قابلې ته ځي چې هغه قابله به یې په دې کښې دومره ډېر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناکې وي. دا ښځې چې وي کومې چې معتادې وي، اول خو د دوی دا ولادت ډېر اوږد وي، ځکه د دوی کومه مایع چې امنیټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغې مایع کښې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کمه وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنې سخته وي. او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن په ویډرال سنډروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفس ودرېږي، حتی زړه ودرېږي او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدلی شي چې مور چون دوی مخدره توکې استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدېږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې وي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولد ونه کړي او یا په کور کې باید تولد.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلي ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کېږي او که د ځینو؟
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتادې وي یا د نشه یي موادو څخه استفاده کوي یا په نشه یي موادو روږدې وي، ماشوم یې په ویدراول سنډروم باندې اخته کېږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډېرو قوي نشه یي موادو نه، لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي، شیشه، همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا، میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالوي او په زیاته اندازه استعمالوي او ډېره استعمالوي، اکثره دا میندې کټولو کښې چې کله ماشوم پیدا کېږي نو د هغوی ماشوم په ویدراول سنډروم باندې اخته کېږي.
معتادې مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده تر څو معتاد زیږېدلی ماشوم له روغتیایي ستونزو سره مخ نه شي او د سنډروم مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
معتادو ښځو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې که احتیاط نه شي پرېښودلی، باید کوشش وکړي چې حمل وانخلي. بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي، او د اندازې د کمولو سره سره دفات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنی چې مخکې لکه ډېر په زیات مقدار استفاده کول، اوس دې د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه وارې استفاده کول یا استعمالول، اوس ته کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي، یعنی کم د استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې دغسې ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتادو ښځو ولادت ډېر مشکل ولادت دی او ډېر مشکلات پېښوي، ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا شبخانه خانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلې سره باید ونه شي. یو مجهز شبخانه کې چې هلته وینټیلاټور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکي تحویه یا دا شیان موجود وي باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي، ځکه اکثره کله چې د دوی کوچنی پیدا کېږي په هماغه لور مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کېږي چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یوه شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او دندغه تغیرات له وجې مریض کې عرقی، شوري، ایسی او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلیپسی مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقی اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسی، روحي حالت له لاسه ورکوي.
پوهیدلاست ترونو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرام لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، لځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خندا خبر ده خیر ولی بے جائے خان دی یار لکه چې بیا دې خپ شرابو باندې ځان پړسا ولای دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چیرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی، زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره. نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
اولی ما کالی کړی دي او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي.
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا، ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوار که
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې بندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبره هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې او سړیه.
زه ډاره نه نه دې شرموم، تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کېږي.
سمه ده، دا دی در پورته کېږم، دا دروازه خلاصه کړم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه، خو دغه دی زورووره، په دا بله دروازه به درشم.
اوف، د ظالم بچی، دا دې څومره ډېر شراب څښلي دي. دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کېږي. داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه.
زارکت کډارنه ایزم نه کېږي. ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي. تا غوندې خو نه یم، زه خو تل همداسې مستانه ګرځم. زه خو شرابي یم شیخ ترا سر جنگ کړی.
میز خالی ده، راځه چې هغه ته کینو.
سمه ده، درځه چې زه چې کینی. دا موسیقي څومره لوړه ده، غوږونه یې راکاڼه کړه.
چې موسیقي در باندې بده لګېږي، راځه چې لږ لرې کینو.
موږ خو به لرې کینو، خو دا نور خلک به څه کوي؟ ته دا کوچنی سالون وګوره او دا لوی لاسپیکرونه وګوره.
خیر دی، لږ صبر وکړه، اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي.
یاره، دا موسیقي نشم زغملی، مغزه را وخوړل.
اوس سړی ودې شرمولو، نو تا خو اسانه خبره ده، پښې خو یې نه دي راتړلي. راځه چې ولاړ شو نو.
وروره، دا سال دی مغزه مو را وخوړل. دا موسیقي ولې دومره لوړه ده؟ دا د انسانانو وده ده او کلي اوښانو.
اوف، لیوانه ی هغه څه دي وشرمولو. چپ شه نو.
ولې چپ شوم؟
ولې کانو، دا لیوانۍ دې چا دی؟
هله درځه چې ځو، پزه دې را پرې کړه. کمقله، د چا په کار کې څه کار لرې؟ ته بل واده دی، دوی پوهېږي او کار یې. یاره، ښه یې ویلې دي چې تر بې اخله دوست هوښیار دښمن ښه دی.
څنګه څه کار ورسره لرم؟
وا سړیه، ته لیونۍ یې که په صد کې؟ ولې دا قغال مغال کې؟ دا سړی نشه دی که څه بلا وهلی دی؟ والا کانو، دا سړی څوک دی او چا خبر کړی دی؟
حاجي صاحب، ډېر وبښئ، دی زما سره راغلی. د ده پر ځای زه بښنه غواړم، یو اشتباه ځینې وشوله. ډېر زیات وبښئ.
ته ستا خبره پرېږده بابا، څه اشتباه رانه وشوه؟
اوف، دا د خولې نه څومره مردار بوی ولاړېږي. دا بدبخته خو نشه دی، هله پولیس راوغواړئ. ښه دی چې قمندان صاحب راغلی دی. قمندان صاحب، دا سړی نشه دی، له دې ځایه وشړئ، زموږ خادۍ را خرابه کړه.
خیر دی حاجي صاحب، اشتباه زما وه. دا دی همدا اوس ځو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
اس میں
کېده.